درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس ښاغلی واقفي درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د شنبې ورځ د 1404 لمریز کال د لړم د میاشتې دریمه، د 1440 هجری قمری کال، د جمادی الثانی د میاشتې دریمه، او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. سامان الله زمانی او زما محترم همکار آغلی فاطمی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. سو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په قاهره کې فلسطینی مشران وایي چې صهیونیستي نیواګر رژیم باید له غزې ووزي. تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام واورئ. وروسته به هم د رڼا سرچینې د پروګرام یوه نوې برخه تاسو ته خبره شي، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام واورئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د مهال خبرونو ته.
په پایل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. آژانس ایران ته روسیې او چین ګډ لیک. د تورخم دروازې تړل کېدو له امله د دواړو خواوو سوداګرو ته پراخ زیان. ترکیه کې ډوبه شوې کښتۍ کې د 14 کسانو مړه کېدل، او په غزه کې د بشري مرستو پر کموالي د ملګرو ملتونو نیوکه.
اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال د ایران، روسیې او چین د دایمي استازو لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ته د ګډ لیک د لیږلو خبر ورکړی. هغه لیک چې پوکي د دریو اروپایي هیوادونو لخوا د غیر قانوني سنپبک فعالولو اقدام، او د 2021 پریکړې لیک د اکتوبر 13 نیټې څخه پای ته رسیدل اعلان شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی اعلان وکړ چې ایران، روسیې او چین د خپلو ډیپلوماتیکو همغږیو په دوام کې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر رفائل گروسی ته ګډ لیک لیږلی دی. په دې لیک کې دریو هیوادونو د فرانسې، آلمان او برتانیا لخوا د سنپبک میکانیزم د فعالولو غیر قانوني اقدام رد شوی، او ټینګار یې کړی چې د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک ټولې مادې د اکتوبر 13 نیټې څخه پای ته رسیدلې دي. د غریب آبادی په وینا په دې لیک کې روښانه شوی چې د اټومي ادارې د مشرانو شورا د 2015 کال د ډسمبر 15 پریکړه لیک لمخې په ایران کې د تصدیق او څارنې په اړه راپور ورکول یوازې د 10 کلونو لپاره معتبر و، اوس پای ته رسیدلې دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د فلسطین په اړه د نړیوالې محکمې وروستي مشورتي نظر ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې اسرائیلي رژیم د نړیوالو بشري حقونو تر ټولو لوی سرغړوونکی دی، او د دې رژیم بې سزا پاتې کېدل باید ودرول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د اسماعیل بقایي همنه په ایکس ټولنیزه شبکې کې لیکلي چې د فلسطین په اړه د نړیوالې محکمې مشورتي نظر د اکتوبر 22 یو ځل بیا څرګندوي چې اسرائیلي رژیم د نړیوالو بشری حقونو د نورمونو تر ټولو لوی سرغړوونکی دی. بقایي همانه روښانه کړه چې نړیوالې محکمې ټینګار کړی چې اسرائیلي رژیم مکلف دی د اشغال لاندې فلسطینیانو اړینې اړتیاوې او د ژوند پاتې کېدو لپاره اړین توکي برابر کړي، او د دې توکو د وړاندې کولو مخنیوی ونه کړي. لوګه د جګړې د وسیلې په توګه کارول هم د نړیوال قانون له مخې منع دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې نړیواله محکمه نړیوال جنایي محکمه اوس مهال په غزه کې د اسرائیلي رژیم د جنگي جنایتونو، بشر ضد جنایتونو او نسل وژنې تورونو په اړه څېړنه کوي، او د دې رژیم د ملاتړو او توجیه کوونکو لاخوا رامسته شوي بې سزا پاتې کېدل باید پای ته ورسیږي.
د ایران اسلامي جمهوریت د لارو او خر جوړونې وزیر د اسلام آباد په سیمه ایزه ترانسپورټي غونډه کې د تهران 15 وړاندیزونه د ترانزیټي او لوژستیکي همکارۍ پراختیا لپاره تشریح کړل، او د شمال، جنوب او ختیځ لویدیز د دهلیزونو په نښلولو کې د ایران محوري رول او د سیمه ایزې سوداګرۍ او هوساینې پیاوړي کولو باندې ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د پلاوی مشر فرزانه صادق د دې ناستې لومړی ویناوالی په توګه ډاټ سرګند کړ چې د دې غونډې خبرې اترې به د شته هیوادونو ترمنځ د لا زیاتې همکارۍ لپاره لاره هواره کړي. د ایران د لارو خر جوړونې وزیر په خپل وینا کې لګاونډیو هیوادونو سره د اقتصادي او ترانزیټي همکاري پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړ او وویل ترانسپورت او ترانزیت د نورو برخو لکه سوداګرۍ، ګرځندوی او انرژي د حرکت او پرمختګ اساس دی او ایران د خپل پراخه سړکونو، ریل او بندري شبکو سره کولی شي د سیمه ایزو تامینی زنجیرونو په نښلولو کې کلیدي رول ولوبوي. هغې همدارنګه د نړیوالو دهلیزونو شته ظرفیتونو ته اشاره وکړه چې آسیایي لویې لارې او ریل پټلۍ لارې او همدارنګه ترانزیټي پروژې لکه د چین، اروپا ریل ګاډی او د یکو بار وړونکی ریل ګاډی پکې شامل دي او زیاته یې کړه چې د ریل لارو بشپړول او د ایران د ترانسپورت شبکې پراختیا به د سیمه ییزو همکارۍ فرصتونه لا هم زیات کړي. د ایران د لارو او خر جوړونې وزیر په دوام کې د سیمه ییز ترانسپورټي همغږۍ لوړولو لپاره د ایران 15 کلیدي وړاندیزونه مطرح کړل. د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکارۍ پراختیا له لارې د سیمه ییزو ترانزیټي دهلیزونو سوداګریز کول، د بې توقفه سوداګرۍ لپاره په پولو کې د 46 ګمرکي عملیاتو پلي کول، د ترانزیټي بهیرونو ډیجیټلي کول او سمارټ کول او د پولي تشریفاتو باندې بیا کتنه په وجه کې محاصره شویو هیوادونو ته د خلاصو اوبو لاسرسی لوړول او د تیر ترانزیت ظرفیت پراختیا، د یوې منسجمې او کملګښته ترانزیټي شبکې جوړولو لپاره د سرحدي ریل او سړکي اړیکو ظرفیت زیاتول.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې ویلې د تورخم تړل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو سوداګرو ته هر ورځ $1,000,000 مالی زیان اوړي. د دغې خونې مشر خان جان الیکوزي پرون جمعه ویلي چې د لارې تړل کېدو له امله د تازه میوو، ترکاریو او نورو توکو په ګډون $2.3 میلیارډ کلنۍ سوداګري ولاړه ده. نوموړي زیاته کړې ده چې له تیرو شاوخوا 1500 ورځو راهیسې د تورخم بندېدو له امله یوازې دلته $14 میلیونه مالي زیان سوداګرو ته اوښتی دی. په ورته مهال په تورخم کې پاکستاني چارواکو ویلي چې د لارې تړل کېدو له امله په توکو بار او تش شاوخوا 15,000 کانټینرونه ولاړ دي. دغه راز د سپین بولدک، غلام خان او خرلاتی د تړل کېدو له امله هم له د زیان راپورونه ورکړل شوي. پاکستاني لوري د اکتوبر 11 نیټه وروسته د افغان طالبانو او دغه هیواد د پوځیانو ترمنځ د نښتې له امله پر کرخه ټولې سوداګریزې لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړلې. له دې سره په پاکستان کې د تازه میوو او ترکاریو بیې د پام وړ لوړې شوې دي، خو په ورته حال کې په افغانستان کې بیا د دغو توکو د بیو لوړېدو سره سوداګرو، بزګرانو او کاروباریانو ته پراخ مالی زیانونه هم اوښتی دی. افغان طالبانو تر اوسه پاکستان سره د تورخم او نورو لارو د پرانستل کېدو په تړاو د خبرو اترو هیڅ راز راپور نه دی ورکړی.
په چمن خارګوټي کې له 1500 زیات افغان کډوالي کورنۍ د پاکستان له لوري د ایستلو وروسته بندي پاتې دي. د راپورونو له مخې پاکستان یوازې د سپین بولدک له لارې افغان کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکوي، خو د دې لارې د ګڼه ګوڼې له امله هر کورنۍ لږ تر لږه یوه اونۍ وروسته د ډیورنډ فرضي کرښې دې غاړې ته راوړي. چمن ښار ګوټي کې بند پاتې افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي، خو د چمن سیمه ییز اوسیدونکي هره ورځ د غورستنېدونکو ته خواړه، اوبه، درمل او د استوګنې ځایونه برابروي. دوستان، اوس هم زموږ د همکار رالیږل شوی راپور یو ځای په ګډه اورو.
د کابل ولایت یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت د هغې طرحې هرکلی کړی چې له مخې به پر کونړ سیند برېښنا بند جوړ شي. په همدې موخه د کابل د ګلدارې ولسوالۍ په یوې جوړې شوې غونډه کې قومي مشرانو وویل د دغسې پروژو پلي کېدل به د هېواد د برېښنا ستونزه تر ډېره کمه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به مهم رول ولوبوي.
افغانان چې ټول دنیا بر قدرتونو ته شکست او ماتې په ټول تاریخ کې ورکړي، نو د خپل اوبو د مهارولو اجازت بل چا غواړي؟ دا ناممکن ده. دا ملک ورته ضرورت لري، او چې د ملک له ضرورت نه زیاتو یا په قانوني توګه که بل ملک سره د کومک په لحاظ اسلامي ملک سره کیږي، هغه د دې نظام اختیار ده.
چې د مک په ککرې جوړېږم جوړو به ان شاء الله د خدای په کومک سره، او په دې ټول ملت سره غږ وکړه. ولو که ټول ملت به په قدر د خپل توان وسه کومک مکاندې د ملت په پیسو به جوړ شي، کڅوک لزر او کڅوک زر کی، کڅوک شل کی، کڅوک سل کی، یو غږ ته مګ منتظری سیغه کو کاندې ملت به ټول ودرېږي. د پیسې څور مساریب د ملت په غاړه اخلي.
د اوبو او برېښنا وزیر عبدالطیف منصور ویلي پر یاد سیند د بندونو د جوړولو په تړاو له یو شمېر شرکتونو سره خبرې شوې دي، خو ځینې یې بیا له لیوالتیا سره سره نورو خبرو ته نه حاضرېږي. نوموړي زیاته کړې چې وزارت اوس پر کونړ سیند د بندونو د جوړولو لپاره طرحه برابروي او نور د کوم شرکت په تمه نه پاتې کېږي.
موږ مسلم یو، موږ له څو شرکتونو سره ډېر مخ ته ولاړو، خو متاسفانه باید شرکتونه راشي دلته له موږ سره خبره وکړي، بیا جواب هم نه درکوي، منفي مثبت هم نه درکوي. نو موږ چې که اسلامي عمارت وتوانېږي او که نو بل چا ته ګورو نو چې سرمایه ګزار مثلا راشي یا نه راځي، نو په دې باندې مې یوه طرحه موږ جوړوو چې موږ څرنګه افغاني سرمایه ګزارانو ته دعوت ورکوو او هغه راشي دلته سرمایه ګزاري وکړي او بیا هم ګټه وکړي او هم دغه بند جوړ شي. دا هیچ چاته ضرر هم نه رسیږي او دا داسې ده چې په قتل د اوبو نه استفاده کېږي، بېرته دا اوبو هم دغې کونړ سیند ته بهیږي، دا چېرته منحرف کېږي نه چاته یې تاوان ورسیږي.
د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت وایي دغه بند به د برېښنا د تولید تر څنګ د کرنې د خړوبېدو لپاره هم ګټور تمام شي، خو ځینې کارپوهان باور لري چې د پروژې د عملي کېدو لپاره د مالي سرچینو، تخنیکي وسایلو او د ګاونډیو هیوادونو له همغږۍ پرته دا طرحه له ننګونو سره مخ کېدای شي. فضل غنی حق مل، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د ترکیه په لویدیځ ساحلي سیمه کې د کډوالو د یوې کښتۍ ډوبېدو له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د 13 کسانو له ډلې یو افغان په لامبو وهلو ځان وچته استلی او ژغورل شوی دی. ترکی چارواکو ویلي دغه افغان د شپې له 1 بجې نه وروسته وچته وتلی او تر رسېدو وروسته یې چارواکي خبر کړي دي. ترکی چارواکو زیاته کړې ده چې یو بل کس هم ځان ژغورلی او د پاتې دوو د لټون هڅې روانې دي. د معلوماتو له مخې ټول 13 کسان په کښتۍ کې سپاره وو، خو کښتۍ له روانېدو څو شېبې وروسته اوبو ډوبه کړې ده. تر اوسه د یاد افغان د هویت په تړاو معلومات نه دي خپاره شوي. د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له واکمنیو وروسته په قاچاقي مرګونو لارو چې منزل ته رسېدلې کله ناکله په مرګ تمامېږي، سلګونو زرو افغانانو هېواد پرې ایښی دی.
د فلسطینی کډوالو لپاره د مرستې رسولو او کارموندنې ادارې یا انروا اعلان کړی چې غزې ته داخل شوی بشري مرستو کچه د اوربند په هوکړه کې د ټاکل شوی مقدار څخه ډیره کمه ده او د دې سیمې د اوسیدونکو وضعیت لا هم بحراني دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د مرستې رسولو او کارموندنې ادارې په غزه کې د بشري مرستو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره روښانه کړی چې د اوربند د هوکړې له مخې هر ورځ باید 600 ټرکونه د خوړو او درملو مرستې سیمتا داخل شوی وای، خو دا شمیره نه د عملی شوی. د فلسطینی کډوالو لپاره د مرستې رسولو او کارموندنې ادارې په غزه کې د لارو سړکونو د خلاصولو لپاره د درنو وسایلو د داخلېدو په ټینګار سره خبرداری ورکړی چې ډیر اوسیدونکي سره له دې چې محدودې مرستې ترلاسه کوي لا هم په سړکونو او پرته له خیمو ژوند کوي. په غزه کې د فلسطین روغتیا وزارت هم اعلان کړی چې د روغتیا او حفظ الصحې وضعیت د اوربند راهیسې د پام وړ بدلون نه دی کړی.
سینین شبکې د دریو امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر پر وینزویلا باندې د پوځي برید لپاره پلانونه څېړي. د سینین د راپور له مخې دریو باخبر امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وینزویلا د پوځي برید لپاره پوځي پلانونه ارزوي. له دې سره هممهاله د امریکا د جګړې وزیر پیټ هیګزس د الوتکې وړونکې کښتۍ د لیژلو او په کارابین سمندرګي کې د نشه یزو توکو قاچاق ډلې ترن د اراګوا پر ضد لومړني شپنی برید د ترسره کولو خبر ورکړ. په دې عملیاتو کې 6 کسان ووژل شول. امریکایي چارواکي دا کوي چې د دې پلانونو موخه امریکا ته د نشه یزو توکو ترانزیت مخنیوی دی، خو شنن کې دا د نیکولاس مادورو پر حکومت د فشار زیاتولو او د حکومت بدلون لپاره د زمینه برابرولو هڅه ګڼي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
تو دوستانو تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده. په قاهره کې فلسطیني مشران وایي صهیونیستي نیواګر باید له غزې ووځي. د فلسطیني مبارزو ډلو مشران له غزې څخه د صهیونیستي رژیم د نیواګرو عسکرو د وتلو د اوربند بشپړې اجرا کولو او د غزې د بیا رغونې پر پیل ټینګار کړی دی. د فلسطین مقاومتي ډلو مشران تیره جمعه په قاهره کې د دوو ورځو غونډې په پای کې چې د مصر د حکومت په رسمي بلنې سره او د دغه هیواد د ولسمشر عبدالفتاح السیسي په ملاتړ کې ترسره شوه، د اوربند د موافقې د بشپړ اجرا کولو، د اسرایلي رژیم د نیواګرو عسکرو له غزې څخه په وتلو، د کلابندۍ په ختمولو او د دغه سیمې د بیا جوړولو د پیلولو غوښتنه کړې ده. په دغه غونډه کې د غزې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دویمې مرحلې پلان وڅېړل شو او د فلسطین ملي پروژې د ساتنې او د ملي یووالي د بیرته احیا کولو په موخې سره د جامع او ملي خبرو اترو د ترسره کولو مقدمات برابر شول. فلسطیني ډلو مشرانو همدارنګه د غزې لویدیځ غاړې او د قدس له نیواکي ټاټوبو سره د هر ډول الحاق یا اجباري کډوالۍ پلانونه په سخته وغندل. د غزې اوربند ته د فلسطین د مقاومتي ډلو د ژمنې شرط موافقې ته د وحشي صهیونیستي رژیم ژمنتیا ده. په عین حال کې د فلسطین جهاد اسلامي عمومي منشي زیاد النخاله په ټینګر سره وویل چې په غزه کې د اوربند موافقې د پیاوړي کېدو شرط د فلسطیني مبارزو ډلو او اسرایلي رژیم دواړو خواوو د دغې موافقې توافق د مادو د اجرا کولو ژمنې دي. تر هغه چې اسرایلي رژیم اوربند ته ژمن وي، فلسطینیان به هم ورته ژمن پاتې شي.
ویل چې موږ اوربند ته ژمن یو. همدارنګه په غزه کې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ یعنی حماس ویاند حازم قاسم په یو لړ څرګندونو کې وویل چې د غورځنګ د منځګړو د هڅو په پایله کې ترلاسه شوی اوربند د موافقې تفصیلاتو ته پر خپل ژمنې ټینګار کوي. حازم قاسم له الجزیرې سره په مرکه کې د دې خبرې په څرګندولو سره چې موږ له صهیونیستي واګرو څخه غواړو چې د خپلو ژمنو په تېره بیا د هوایي یرغلونو د بندولو، د کلابندۍ د ختمولو او د نړیوالو مرستو د واردې د چارې دی عملی کړي، زیاته کړې ده. حماس له جنگ جګړې وروسته په غزه کې د حکومت د جوړښت په اړه د فلسطین د ملي موافقې د ترلاسه کولو په تمه دی چې ټولې پاتې مسلې حل کړي. صهیونیستي رژیم باید د غزې د بیا جوړولو لګښت ورکړي. د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر غړي موسی ابو مرزوق هم په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نیست نیواګر رژیم د غزې د تباهۍ مسؤول دی او باید د دغې سیمې د بیا جوړولو لګښتونه ورکړي. ابو مرزوق له سپورتنیک خبری آژانس سره په خبرو کې وویل د غزې د تباهۍ بیا جوړول فرض او له 2 میلیونو څخه زیات فلسطینی وګړو حق دی چې خپل کورونه، سرپناه او د عایداتو سرچینې له لاسه ورکړي دي او اوس باید د هغوی ځایونه جوړ شي او لګښتې هم ورکړل شي. هغه زیاته کړې ده چې د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په بیا جوړولو ټینګار لري ځکه چې نیواګر د دغې سیمې د تخریب او تباهۍ مسؤول دی، باید د هغې د بیا جوړولو لګښتونه په بشپړ ډول ورکړي. د یمن انصار الله غورځنګ وویل موږ د غزې اوربند ته د اسرایلو ژمنې څارو. په عین حال کې د یمن عالي سیاسي شورا غړي محمد علي الحوسی په څرګندونو کې وویل چې یمن تل د غزې اوربند په باب د صهیونیستي رژیم ژمنې څاري. محمد علي الحوسی ټینګار وکړ چې یمنی ځواکونه د هر ډول سرو کرښو د ماتولو او اسرایلي دښمن احمقانه اقداماتو ته د ځواب ورکولو لپاره په لوړې کچې چمتووالی لري.
دوستان بیا هم تاسو ته خرغلا سویو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستان اوس موږ نور پروګرامونه تاسو سفر لپسې نشيږي چې تاسو به د ورسپانو ته د کتنې پروګرام واورئ، ورپسې به د رڼا سرچینې پروګرام نوی برخه تاسو خبره شي او په پای کې به هم تلپاتې وګمې پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنې خبرونه هم پای ته ورسیږي. دوستان اوس موږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړي چې بیلابیل خبرونه او داسې نور مطالب پکې موجود دي. تربیت تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. الله مو مل شه.
روت پانو ته کتنه.
عزتمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمعمول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل زنی ورسپانی وڅیړو. هله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
عزیزانو د تهران ورسپانو په سر کې نن جمهوری اسلامي ورسپانه راخلو چې په خپل اول مخې د نورو ډیرو خبرونو ترڅنګ د لویدیځې غاړې د الحاق په لړ کې د صهیونیست رژیم او د امریکا د شاتګ خبر اخیستی دی. د خبر په تفصیل کې لولو چې د صهیونیست رژیم په پارلیمان کنیسټ کې د لویدیځې غاړې د الحاق تصویبدا په نړیواله سویه پراخ اعتراضونه او غندنې راپورته کړي دي او دغه کار لامل شو چې امریکا او صهیونیست رژیم سمدستي له دغه تصویب څخه شاتګ وکړي. په لویدیځې غاړې باندې د صهیونیست رژیم د حاکمیت مالیدا د قانوني مسوده یعنی د دغه سیمې الحاق او رسمي نیواک په کنیسټ کې د څلورویشتو مخالفو رایو په وړاندې په پنځویشتو موافقو رایو یعنی یوازې د یوې رایې په توپیر سره تصویب شو. خو په سیمه ییز او نړیواله کچه د لویدیځې غاړې د الحاق د طرحې د تصویبولو پر خلاف د دبونو او غندنو له کبله د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د دغه پلان د بندولو حکم ورکړ. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ټایمز مجلې ته په یوې مراکې کې وویل چې د لویدیځې غاړې الحاق به ونه شي ځکه چې عربو هیوادونو سره یې ژمنه کړې ده چې دا ډول کار به ترسره نه شي. د امریکا ولسمشر ټرمپ څرګنده کړه که چېرې اسرائیل لویدیځه غاړه زمیمه کړي د امریکا ټول ملاتړ به له لاسه ورکړي. جمهوري اسلامي ورځپاڼې هم د دې خبر په زمن کې لیکلي دي چې د اروپا شورا وایي په لویدیځې غاړې کې خارجي جوړونه بنده شي. اروپا شورا د خپلې ورستۍ غونډې په پاییز بیانې کې په فلسطیني سرحدونو کې د شخړو او تشدد د ختمولو پر ضرورت باندې ټینګار سره له صهیونیست رژیم وغوښتل چې په لویدیځې غاړې کې خارجي جوړونه او پوځي عملیات بند کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکیو بوی ویلي دي ټول دی پوه شي چې په لویدیځې غاړې د اسرائیلو د واکمنۍ په لیکول به د ګڼو هیوادونو د اندېښنې لامل شي او دا کار به د سولې بهیر وګواښي او موږ باور یو چې داسې هیڅ کار به ترسره نشي.
دوستانو، له تهرانه چاپېدونکي تجارت ورځپاڼې بیا په یو بل خبر کې د امریکا او وینزویلا ترمنځ د جنگ د خطر په اکله په کارائیب کې د امریکا د پوځي جنگي تیارې ترنوان لاندې لیکلي دي. ډونالډ ټرمپ د لړم په ومنېټه وویل چې د امریکا پوځ په وینزویلا کې د مځکنیو عملیاتو ترسره کولو ته بیخي چمتو دی. دا څرګندونې چې ټرمپ د سپینې ماڼۍ په خبرې غونډه کې وکړې لهجه یې ګواښونکې وه او له امله یې د لاتینې امریکا سیاسي فضا سمدستي ګډوډه شوه. ټرمپ چې د عملیاتي چمتووالي لپاره ضروري اوامر صادر شوي او د حملې لپاره د کانګرس لخوا مجوز ته په تمه دی. تجارت ورځپاڼې په خپل سایټ کې لیکلي دا دریځونه په داسې حال کې مطرح شوي چې د واشنګټن او کاراکاس اړیکې په دې وروستیو کلونو کې تل لانجمنې پاتې شوي دي او پراخو بندیزونو، سفارتي دباونو او اطلاعاتي عملیاتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا سخته کړې ده. خو اوس چې وینزویلا خاورې ته د امریکا پوځیانو د ننوتو احتمال مطرح شوی زیاتره سیمه ییزو څارونکو د امریکا د پوځي مداخلې د یو نوي څپرکې د پیلېدو خبرداری ورکړی دی. خو ورځپاڼې د خبر په دوام کې د کاراکاس د غبرګون او د ماډورو د خبرداری او د پوځ د تیارولو په اکله لیکنې ته دوام ورکړی دی او وی ویل د وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو د دغو دړکونو په ځواب کې یې په خپل رسمي بنا کې د امریکا اقدامات د سی آی ای لخوا پلان شوي کودتا وبللې او ټینګار یې وکړ چې واشنګټن په کاراکاس کې د حکومت د بدلولو په لټه کې دی. مادورو همدا شان چې د وینزویلا پوځ په زرهاو اګلاس دفاعي توغندیو سره د هر ډول احتمالي تیری مقابلې ته تیار دی او خبرداری یې ورکړ چې د هیواد په خاوره کې هر ډول حمله به له پریکنده او پراخ ځواب سره به مخامخ شي. په خبر کې لولو چې په عین حال کې کیوبا هم د وینزویلا د دودیز متحد په توګه د مادورو له حکومته خپل بشپړ ملاتړ اعلان وکړ. هغه په سوشل میډیا کې د یو پیغام په خپرولو سره ویل چې موږ ډاډه یو چې وینزویلا به د خپلو خلکو پوځ او پولیسو په یووالي سره یو ځل بیا د امپراتورۍ ګواښونه او اقدامات شنډ کړي.
دا تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو، تاسو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اورېدلی شئ. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اورېدلی شئ.
او د تهران ورځپاڼو په پای کې به د کیهان ورځپاڼې ځینې سرټکې در سره شریک کړو چې په دې ډول دي: امریکا د اوکراین د جنگ په لړ کې یو ځل بیا خپل لوازمات کړ، ټرمپ له پوتین سره ملاقات لغوه کړ او په روسیې نور بندیزونه هم ولګول. د یمن انصارالله غورځنګ وایي د یمن پوځ په اوربند باندې د اسرائیلو پایبندي څاري. د صهیونیست رژیم د کورونی امنیت وزیر دغه رژیم له پوځه وغوښتل چې په هر هغه فلسطیني ماشوم دې ډزې وکړي چې په غزې ترنګ کې زیړې کرښې ته نږدې کېږي. د لبنان حزب الله غورځنګ له رضوان کنډکونو د صهیونیستانو د ویرې له کابله اسرائیل د لبنان په سرحد کې تیار سه شوي دي. او میلیونونه امریکایان د حکومت د چوټي کېدا له کابله د خوراکي مرستو له ترلاسه کولو برخې شوي دي.
عزیزانو، اوس هم که ستاسو خوښوي زو د افغانستان ورځپانو ته ګورو چې کومو مطالبو ته باید توجه وکړو. په سر کې د مسیر ورځپانې سایټ ته یوه کتنه کوو او ګورو چې څه شي لیکلي. په سر کې له مسیر ورځپانه لیکي چې په چمن خارګوټي کې له 1500 زیات افغان کډوالي کورنۍ د پاکستان له لوري د ایستلو وروسته بندي پاتې دي. د راپورونو له مخې پاکستان یوازې د سپین بولدک له لارې افغان کډوالو ته د راستنېدو اجازه ورکوي، خو د دې لارې د ګڼه ګوڼې له امله هر کورنۍ لږ تر لږه یوه اونۍ وروسته د ډیورنډ فرضي کرښې دی غاړې ته را اوړي. چمن خارګوټي کې بندې پاتې کېدل افغان کډوال له سختو ستونزو سره هم مخامخ دي، خو د چمن سیمه ییز اوسیدونکي هر ورځ د غور استنیدونکو ته خواړه، اوبه او درمل او د استوګنې ځایونه برابروي. بل خبر دا چې د افغان حکومت ویاند وایي له پاکستاني لوري سره دوحه کې د اوربند هوکړې په دوام کې د ترکیې غونډې لپاره د کورنیو چارو وزارت د مرستیال رحمت الله نجیب په مشرۍ افغان پلاوی ترکیې ته لاړ. د مجاهد په خبره دغه غونډ به د هوکړې پر پاتې مسایلو خبرې وشي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر حسین اندراب ویلي اسلام آباد هیله لري چې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمیز نننۍ جوړېدونکې غونډه کې به د پاکستان امنیتي اندېښنو د حل لپاره د څارنې یو میکانیزم رامنځته شي. اندرابي زیاته کړې ده چې پاکستان د تاوتریخوالي د زیاتولو لټه نه لري، خو تمه لري چې افغانستان به په ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپلو نړیوالو ژمنو ته ژمن پاتې شي.
اګوردونکو، د کابل 800 ورځپاڼې بیا دغو خبرونو ته انعکاس ورکړی دی. په پاکستان کې میز ځینو افغانانو د مدني ټولنو بنسټونو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو په ځانګړې توګه د ښځو ماشومانو جبري ستنول مخ پر زیاتېدا دي، او په دې برخه کې نړیوالې ټولنې د سملاسي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د مدني ټولنې افغان بنسټونو پنجشنبه د لړم په لومړۍ نیټه په یوې خبرې پاڼې کې وویل چې په دې وروستیو کې لسګونو بیا اسناده کډوال نیول شوي یا افغانستان ته اړول شوي چې دا له نړیوالو قوانینو او د 1950 میلادي کال د کډوالو د کنوینشن د اصولو پر خلاف کار دی. هغوی وایي چې په 2018 میلادي کال کې د پخواني افغان حکومت له نسکورېدا وروسته سلګونو زره کسان چې میرمنې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لګاکي پکې شامل وو، مجبوره شوي دي چې هیواد پرېږدي او پاکستان ته لاړ شي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ اروپایي ټولنه او د اسلامي همکارۍ سازمان دی د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي څو د کډوالو له ایستلو د مخنیوي ترڅنګ د هغوی بشري حقونه خوندي شي. د افغانستان مدني ټولنې د کډوالو د بیا میشتیدنې او خوندي هیوادونو ته د هغوی د لیږد د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه کړې ده او د کډوالو له وضعیت د هر ډول سیاسي ګټې اخیستنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې د کډوالو د جبري استنولو پر وړاندې نه غبرګون د بشري حقوقو په سر غړامنو کې د نه مستقیمې ښکیلتیا او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کړۍ د دوام معنا لري. د یادولو ده چې پاکستان په دې وروستیو ورځو کې هلته د میشتو افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړې ده. په دې وروستیو ورځو کې د طالبان او د پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوې تر دې کچې رسېدلې چې قصدن یا سهوانې د میلیونونو افغان کډوالو ژوند له سخت فشار سره مخامخ کړی دی. په دې وروستیو میاشتو کې څه د پاسه 15 لکه افغانان په جبري ډول ایستل شوي دي. هغه کورونه چې لسیزې په پاکستان کې ژوند کړی دی، ماشومان چې هلته زیږیدلي او د افغانانو کاروبارونه ټول د همدې تګلارې قرباني شوي دي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
د خدای په امان.
درانا سرچینه
د تیران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره د رڼا سرچینې نومې لړۍ ل نننی یو سل 15 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. دغه نننی مطلب هم د قرآن مجید د فصلت سورې د 22 او 23 آیتونو د نزول په اړه خبرېږي. په دې هیله سره چې د استفادې وړ مو وګرځي، نو بلنه درکو چې زموږ سره ملګرتیا وکړي.
قدرمن اوریدونکو، متعال خدای تل او په هر حال د انسانانو په کړنو، چلند او نیتونو ناظر او شاهد دی. که انسان دا حقیقت تل د خپل سترګو مخې ته وساتي او خدای تعالی د خپل کړنو، چلند او نیتونو ناظر وګڼي، نو له هر ډول تیروتنې، خطا او خیانت څخه به خوندي پاتې شي. دا یو مسلم امر دی. هغه ذات چې مخلوقات یې پیدا کړي او د هغوی ټولې چارې سنبال کړي، د هغوی له تر ټولو پټو رازونو هم خبر دی. خو په دې منځومیان کې یو شمیر خلک داسې دي چې فکر کوي د خدای علم د انسان د علم په څیر دی. له همدې امله دوی تصور کوي چې د پروردګار علم د انسانانو د کړنو په اړه د هغو راپورونو له مخې دی چې فرښتی د هغوی د کړنو په اړه په نامه اعمالو کې ثبتوي او د خدای دربار ته وړاندې کوي. دا ټول تصورات د انسان د معرفت او پوهاوي د کمزورۍ لامل دي. په ځینو روایتونو کې راغلي چې میږي فکر کوي د هغو خدای هم د هغو په څیر دوه شاخکونه لري. له بده مرغه ځینې هغه کسان چې ځانونه د دینی علومو عالمان او پوهان بولي هم د خدای په اړه داسې تصورات لري. مشهوره ده چې ابن تیمیه چې د وهابیت د فکری بنیادونو بنسټګر دی، په دمشق جومات کې یو حدیث د عامه روایي سرچینو څخه نقل کړ چې
خدای د جمعې په شپو له اسمان څخه ځمکې ته راځي او د هغو کسانو ګناهونه بخي چې توبه وکړي. بیا هغه په خپله د منبر له زینو څخه راښکته شو او وی ویل، لکه څنګه چې زه له دې زینو څخه راښکته شوم، خدای هم له اسمان څخه د کورونو پر بامونو راښکته کیږي او په خلکو رحمت وروي.
عزیزانو، دا نیمه شپه وه او د مکې په کوڅو کې هیڅوک نه لیدل کېدل. ټول په ژور خوب ویده وو او حتی له لیرې څخه هیڅ غږ نه اورېدل کېده. د قریشو درې کافران چې قد او شکلونه یې مختلف او تر یوې کچې ویرونکي وو، د پخوانی پلان له مخې په یوې کوڅې کې چې د کعبې کور ته رسېده سره یو ځای شول. دوی د یوې دسیسې د جوړولو په فکر کې وو چې باید سبا ورځ عملي کړی شي، او د دې لپاره چې ونه پیژندل شي په بشپړه توګه یې شاوخوا څارل او په کرارو قدمونو سره روان وو. یو څه وروسته ځانونه د یو لوی بوت تر شا پټ کړل او د خبرو اترو لپاره یې مناسب چاپیریال برابر کړ. مخکې له دې چې خبرې پیل کړي، له دوی دریو څخه یوه چې یو غټ او لنډ قد سړی وو، دواړو نورو ته یې وویل چې حرکت ته دوام ورکړي، او وی ویل، موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د نورو له سترګو پټ یو، خو غافل یو چې خدای زموږ خبرې اوري او هغه یې خپل پیغمبر ته رسوي. غوره ده چې بله لاره ومومو. بل سړی چې سر یې ورکوټی، خیټه یې لویه او مخ یې ویرونکی وو، د خپل ملګري خبرې پرې کړې او ورته یې وویل، زه فکر نه کوم چې خدای زموږ خبرې واوري، ته هم غوره ده چې دا خبرې پرېږدې او نور ما مایوسه کوئ، یعنی نور موږ ما مایوسه کوه. دریم سړی چې سر یې له اندازې زیات لوی او لوړ قد درلود ویل، که په لوړ غږ خبرې وکړو خدای به زموږ خبرې واوري، خو که په آرام غږ خبرې وکړو نه یې اوري. بیا هغه لنډ قد سړی وویل، تیرو تجربو ښودلې ده چې محمد زموږ له پټو غونډو خبر شوی دی، نو یا له موږ څخه یو څوک هغه ته خبر ورکوي، او یا هم لکه څنګه چې دی وایي خدای هغه ته خبر ورکوي. له همدې امله بیا تکراروم چې که خدای لوړ غږ واوري نو آرام غږ به هم واوري. دوی بیا خپلو خبرو ته دوام ورکړ او د خپلې راتلونکې دسیسې لپاره یې چمتوالی وښود.
قدرمن اوریدونکو، د فصلت سورې 22 او 23 آیتونه د همدې موضوع په اړه دي، او یادونه کوي چې خدای په هر ځای کې ستاسو د کړنو شاهد دی او ستاسو له پټو او ښکاره رازونو خبر دی، ځکه چې د خدای استازی هر ځای شته دی، او حتی ستاسو غوږونه، سترګې او د بدن پوستکی هوښیار دی، او د قیامت په ورځ به ستاسو د کړنو په اړه شاهدي ورکړي. په دې آیتونو کې خدای فرمایي، تاسو هیڅکله دا نه شئ پټولی چې ستاسو غوږونه، سترګې او پوستکی به ستاسو پر ضد شاهدي ورکړي، یعنی ستاسو ګناهونه به پټ نه کړي. خو تاسو فکر کاوه چې خدای د هغه څه په ډېره برخې نه پوهیږي چې تاسو یې کوئ، او دا ستاسو هغه ګمان و چې تاسو د خپل پروردګار په اړه کړی و. همدې ګمان تاسو هلاک کړی او تاسو د زیان کوونکو له ډلې څخه شوئ. دا آیتونه پر هغه شان نزول سربیره چې تاسو ته مو وړاندې کړ، ټول هغه کسان شاملوي چې فکر کوي خدای د دوی کړنې نه ویني او خبرې نه اوري. دا کار چې په یو ډول د خدای په اړه بدګماني ده، د انسان د زیان او هلاکت لامل کیږي. د دې پاپوټه هغه کسان چې د خدای په اړه نیک ګمان لري، په دنیا او آخرت کې به د نجات خاوندان وي. د امام صادق علیه السلام په یوه حدیث کې لولو،
د یو مومن دا سزا ده چې له خدای څخه داسې وویریږي لکه چې د دوزخ پر غاړه ولاړ وي، او داسې هیله ولري لکه چې د جنت له خلکو وي. خدای فرمایي، دا هغه ګمان دی چې تاسو د خپل پروردگار په اړه کړی او ستاسو د هلاکت لامل شو. بیا امام بزرگوار علیه السلام فرمایي، خدای د خپل بنده د ګمان په نزد دی، که نیک ګمان وي نیک به وي، او که بد ګمان وي بد به وي.
عزیزانو، په بل حدیث شریف کې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له قوله راغلی، یو سړی چې امر ورته شوی وي چې د دوژخ ته یې بوزي، ناڅاپه شاوخوا ته وګوري، متعال خدای امر کوي چې هغه بیرته را وګرځوي. هغه را ګرځول کیږي او خدای ورته وایي، ولې دې ما ته وکتل او د کوم امر په تمه وې؟ هغه وایي، پروردګاره، ما ستا په اړه داسې ګمان نه کوه. خدای وایي، څه ګمان درلود؟ هغه وایي، زما ګمان دا و چې زما ګناهونه به وبخشي او په خپل جنت کې به مې ځای راکړي. متعال خدای فرمایي، ای زما فرشتو، زما د عزت جلال نعمتونو او لوړ مقام په سوګند، دا زما بنده هیڅکله زما په اړه نیک ګمان نه دی کړی. که یې یو ساعت هم نیک ګمان کړی وای، ما به هغه دوژخ ته نه واستولی. که څه هم هغه دروغ وایي، خو د هغه د نیک ګمان اظهار ومنئ او هغه جنت ته بوزئ. بیا رسول الله مبارک وفرمایل، هیڅ بنده نشته چې د خدای تعالی په اړه نیک ګمان وکړي مګر خدای به د هغه د ګمان په نزد وي، او دا هغه څه دی چې په خپله خدای تعالی فرمایي چې وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین.
ملګرو قدرمنو دوستانو، د رڼا سرچینې نومي لړۍ د دغه مطلب وخت هم پای ته ورسید. نو دا مطلب د حضرت امام صادق علیه السلام د یو بل حدیث په نقلولو سره پای ته رسو. د حضرت موسی بن عمران علیه السلام په زمانه کې دوه سړي بندیان وو او بیا خوشی شول. یوې غټ او چاغ او بلې نری او کمزوری وو. موسی بن عمران چاغ سړي ته وویل، دا د بدن تازوالی له کومه دی؟ هغه وویل، د خدای په اړه له نیک ګمانه. بیا یې نری سړي ته وویل، د تا د بدن کمزورتیا له کومه ده؟ هغه وویل، د خدای له ویرې. موسی بن عمران خپل لاسونه خدای ته پورته کړل او ویویل، پروردګاره، د دوی دواړو خبرې مې واورېدې، اوس مې خبر کړه چې کوم یو غوره دی. خدای هغه ته وحی وکړه، هغه چې زما په اړه نیک ګمان لري غوره دی.
عزتمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل پروګرام ستاسو له حضوره اجازه غواړو،
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
تلپات خوشبویی. گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوی د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خپرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نه شي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یوه ګناه د انسان په روح، سوچوالی، معنویت او روحاني عزت باندې ضربه وي او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی له منځه وړي او خړکوي، چې د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. ګناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو ته ورنږدې کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لرې کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دغې لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنګیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنې لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان یې هیڅ تمن نه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې همهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کومو کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوځ تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د 19 د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږئ او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، همهغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.